دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي که هر چا د کونړ د غازي آباد د پیښې په اړه بې پروايي یا غفلت کړی وي، په وړاندې به اقدام وشي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مورچلو نورې هوایي بمباري کړې او لږ تر لږه د چارواکو په وینا 13 تنه وسلوال طالبان وشلي. په اوکراین کې د ولسمشرۍ د مخکې له وخته انتخاباتو لپاره کمپاین په رسمي ډول پیل شوی، خو مخکې له دې چې جانقه الکوزه د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورئ، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې له جمیلې ظریف نه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیل عملیاتو کې شپږ اویا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په مرچی ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې درې زده کوونکي مړه او درې ټپیان شوي دي. او د بیپولې ډاکټرانو ټولنې په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې خلک بیړنۍ روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. سم پوره خبرونه. د کورنۍ چار وزارت وایي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیل عملیاتو کې شپږ اویا وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت سرتیرو په ننګرهار، کندوز، فاریاب، لوګر، لغمان، کونړ، پکتیکا، هرات او هلمند ولایتونو کې کړي دي. په خبر پاڼه کې هم درز راغلي چې په دې عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان ټپیان او نه ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ولایت په مرچی ولسوالۍ کې په یو چاودنه کې درې زده کوونکي مړه او درې ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن غرمه شاوخوا 12 بجې د یو موټر سایکل په واسطه د مرچی ولسوالۍ د مرکزی لیسې د دروازې مخې ته وشوه. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په بدخشان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بدخشان د جرم ولسوالۍ ولسوال نوراقا ندري ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د سهار په 9 بجو وروسته لغې پیل شوه چې وسلوالو مخالفینو د پولیسو په یوه پوستي حمله وکړه. ولسوال ندري وایي چې دغه نښته چې څلور ساعته دوام وکړ، دوه وسلوال مخالفین هم پکې ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د دې حمله مسؤلیت منلی وایي چې په دې نښته کې څلور پولیس وژلي او درې ټپیان کړي دي. او د بیپولی ډاکټرانو ټولنې په خپل تازه سروې کې ویلي چې په افغانستان کې خلک بیړنۍ روغتیايي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د بیپولی ډاکټرانو عمومي رئیس کریستوفر سټوکس نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه سروې د افغانستان په څلورو ولایتونو، کابل، هلمند، خوست او کندوز ولایتونو کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې سروې کې له هر 500 ناروغانو څخه چې پوښتل شوي، هر یو ویلي چې تیر کال د کورنۍ غړي یا نږدې خپل روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله مړ شوې دي. تر اوسه د امي روغتي وزارت چارواکو د دې سروې په اړه څه نه دی ویلي، خو په خوای ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% خلک اساسي روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي لري. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي درته وړاندې کوي.
د پاکستان پوځونو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په سنگرونو نور هوایي حمله وکړې او لږ تر لږه 13 تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوې دي. دا وروستۍ حمله د شمالي وزیرستان په شوال درې او د تخیلو کلی کې شوې او ویل کېږي چې په دې سیمو کې د وسلوالو روزنیز مرکزونه او تاسیسات موجود دي. د پاکستان پوځي جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې وروسته له هغې بمباري پیل کړې چې د طالبانو حکومت ترمنځ د روانې میاشتې په پیل کې د سولې خبرې ناکامه شوې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له سنځوانو سیمو څخه د پوځ د زیاتو بمباریو له بیرې په تیښته کې دي. زیاتو ځایي اوسیدونکو خپل کورونه پرېښي او دا مهال بنو، کواټ او پېښور ښارونو کې ځای په ځای شوي دي. په پېښور کې د دوشنبه په ورځ یو ځان وژونکي د ایران د قونسلګرۍ بهر چاودنه وکړه او دوه تنه ساتونکي ووژل. په دې چاودنه کې چې د بهرنیو هیوادونو د قونسلګرۍ او غیر حکومتي سازمانونو د دفترونو په سیمه کې شوي، لږ تر لږه 100 کسان ټپیان شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت د مستګل په نامه جهادي ډلې منلی دی. د پاکستاني جهادي ډلې د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې هم ورانوونکي عملیات کړي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست د مخکې له وخته انتخاباتو لپاره کمپاین په رسمي ډول پیل شو. پارلمان چې د شنبه په ورځ یې پر رایو سره جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ لرې کړ، د انتخاباتو لپاره د مې 15 نېټه ټاکلې ده. د یانوکوویچ ځای نه دی معلوم. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د انتخاباتو مهالویش اعلان کړ او د کاندیدانو ته د اپریل تر 14 نېټې پورې وخت ورکړ چې ځانونه راجستر کړي. مخالف مشر ویتالی کلیچکو ویلي چې د کاندیدو اراده لري. په خوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ اصلي سیاسي رقیب وه هم د نظر وړ کاندیدا ده. تیموشینکو ویلي نه غواړي چې د صدر اعظم په څوکۍ کار وکړي. د اوکراین د انتخاباتو په کمیسیون کې د یانوکوویچ د ګوند کسان کار کوي. د بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن نن په کیف کې له تیموشینکو سره وکتل. تمه ده چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز هم نن کیف ته لاړ شي. د ایران د اټومي پروګرام د مهار کولو په اړه نړیوالې هلې ځلې به د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ په بیت المقدس کې د غونډې د اجنډا په سر کې وي. مرکل چې په یو دوه ورځني سفر د دوشنبې په ورځ بیت المقدس ته رسېدلې وای جرمني د اسرائیلو د راتلونکي امن کولو لپاره کار کوي. نتنیاهو له مرکل سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دوشنبې په ورځ وویل په هغو لارښوارو بحث کوي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا مخه ونیسي.
د امنیت په اړه زه غواړم پر هغه لاره بحث وکړو چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخه ونیسي. زه باور لرم چې دا د نړۍ امنیت ته یو ستر ګواښ دی. د سولې په اړه غواړم له تاسو سره بحث وکړم چې موږ څنګه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې پر مخ وړلی شو. زه غواړم تاسو انګلا ته ډاډ درکړم چې اسرائیلیان سوله غواړي. نتنیاهو د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو کابینت وویل جرمني او نور هغه نړیوال طاقتونه چې له تهران سره خبرې کوي باید په دې اړه سخت دریځ غوره کړي چې ایران به اټومي وسلې نه تولیدوي او نه به استعمالوي. او د چین یو ستره برخه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره یو قوي غبار نیولې ده. د سه‌شنبې په ورځ په پیکینګ کې د چاپیریال ساتنې په معیار د هوا کثافت په یو متر مکعب کې 404 میکروګرام او چې دا اندازه د ملګرو ملتونو د نړیوال روغتي سازمان د حفاظتي اندازې څخه 14 برابر زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې چین په مرکز پیکینګ کې 140 تولیدي تاسیسات بند کړي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرنو مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په باوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي که هر چا د کونړ د غازی آباد د پیښې په اړه بې پروايي یا غفلت کړی وي په وړاندې به یې اقدام وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د هغې وی ویرژړلې کورنۍ له حال هم خبروو چې د کورنۍ یو غړی د هغه سرتیرو په منځ کې شامل و چې د کونړ په غازی آباد کې په وروستۍ حمله کې ووژل شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي ویل له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې وروستۍ پریکړې ګټورې دي خو که تر اوږده وخت عمل پرې وشي. په دې اړه ریپورت لرو. په پکتیا کې مو د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ د کمپاین له یوې غونډې خبرو او په پاکستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان او نورو سیمو د بمباریو حال هم درکو. که وخت نور ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. د لوبو له میدانه پروګرام او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي که هر چا د کونړ د غازی آباد د پیښې په اړه بې پروايي یا غفلت کړی وي په وړاندې به اقدام وشي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه چې د ملي اردو 21 سرتیري پکې ووژل شول جدي څېړنې پیل شوې. په همدې حال کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ غازی آباد په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د حملې له خطر اړوند چارواکو ته 15 ورځې مخکې خبر ورکړل شوی و. په دې اړه جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
د کونړ ولایت د غازی آباد په ورستۍ پیښه کې د افغانستان دفاع وزارت وظیفوي غفلت نه ردوي او وایي هغه کسان به مجازات شي چې په خپله دنده کې بې پروايي کړې وي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد ولسوالۍ پیښه د ملي اردو سرتیرو ته ډیر تلفات واړول او باید چې په اړه یې هر اړخیزه څېړنې وشي. جنرال امان سرګنده کړه که څه هم په دې پیښه کې 13 یا 14 وسلوال مخالفان هم وژل شوي خو په څېړنو کې به معلومه شي چې دا خلات څنګه رامنځته شوي او چا غفلت کړی.
په هر چا کې چې امنیتي خلا موجوده و زمونږ پلاوی څېړنې کوي. د څېړنو له مخې چې نن یا سبا به یې نتایج معلوم شي تاسو اورئ چې څوک مو مجازات کړل. که چیرې وظیفوي غفلت وي یا سرغړونه شوې وي او یا هم بې پروايي یا غفلت نه وي شوي بیا هم دې ته اړتیا شته چې په دې برخه کې جدي پوښتنه وشي.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو د یک شنبې د سهار په 4 بجو د ملي اردو د ځواکونو پر 2 پوستو حمله وکړه او تر 8 بجو پورې نښتې دوام وکړ. په دې پیښه کې د ملي اردو 21 سرتیري ووژل شول، 3 ټپیان شول او 15 لا تر اوسه حمله درک دي چې ویل کېږي ښایي وسلوالو طالبانو بوولي وي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو افغان چارواکي وایي چې د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو پر امنیتي پوستو له پاکستان څخه سلګونو راغلو طالبانو حمله کړې. له ارګ څخه په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د افغانستان دفاع وزارت ته دنده سپارلې چې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت له ادارې سره په ګډه په دې پیښه کې امنیتي تشه یا خلا وڅېړي. له دې پیښې وروسته داسې پوښتنې هم راپورته شوې چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې ولې په وخت د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د ملي اردو سرتیرو ته لازمې پوځي مرستې نه دي وررسېدلې. بل لور ته یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي د خپل نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد د دې حملو د خطر په اړه 15 ورځې مخکې اړوند چارواکي خبر کړی شوي وو. د امنیتي چارواکي سرګند کړ چې د ملي اردو 3 واسکرو له وسلوالو مخالفانو سره ټلیفوني اړیکې درلودې او مربوطو ارګانونو د دې حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې. د افغانستان د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر هم وایي چې دوی د کونړ امنیه قومندانۍ او په دې ولایت کې د ملي اردو مسؤلینو ته خبر ورکړی و چې شاوخوا 200 افغان او پاکستانی طالبان د ملي اردو پر دې امنیتي پوستو د حمله نیت لري. خو د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې تل د کشفی ارګانونو د استخباراتي معلوماتو لمخې دوی اقدامات کړي او له څېړنو وروسته به دا معلومه شي چې آیا د دې پیښې په اړه لمخې نه معلومات ورکړل شوي وو او کنه.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغه کسانو په وړاندې به اقدام وشي چې د کونړ د پیښې په رامنځته کېدو کې غفلت یا بې پروايي کړې ده. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د 21 وژل شو افغان سرتیرو په ډله کې یو هم 25 کلن امیر حسین و چې پرون خاورو ته وسپارل شو. د دغه سرتیری کورنۍ وایي چې زوی وطن ته د خدمت په لاره کې وژل شوی. د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د دغه سرتیرو کورنۍ ته د جسدونو د سپارلو پر مهال ژمنه ورکړه چې د دې عسکرو په جنازو او نورو ټولو مراسمو کې به د ملي اردو منصوبین هم برخه ولري، خو د حسین خاورو ته سپارل کېدو پر مهال هیڅ دولتي مقام او امکانات نه تر سترګو کېدل. د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی د دغه سرتیری کور ته ورغلی او په دې اړه رپورټ لري.
دا د لزګونو ښځو د ژړا او چغو غږونه دي چې د یو افغان سرتیری د جنازې لپاره راټول شوي وو. 25 کلن امیر حسین د یکشنبې په ورځ د نورو 21 کسانو په ډله کې و چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د دغه سرتیری سپین سري مور ازادي راډیو ته وویل کله چې د خپل زوی د مرګ احوال واورېده نو فکري تسلسل یې له لاسه ورکړ. نوموړي په ژړغوني غږ وویل زوی وطن ته د خدمت په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
زما زوی په دولت کې خدمت کاوه. زما زوی بوټونه په بخو له کوره وتلی وو او په تابوت کې بیرته راوړ و طالبه بیخ دی ووزه. زوی مې راته ویلی وو چې موږ د شپنو په شان وږي تږي په غرونو کې یو او خپل دین ته خدمت کوو.
د حسین د کورنۍ غړي وایي چې اصلاً د بامیان ولایت اوسیدونکي دي او 40 کاله کېږي چې په کابل کې ژوند کوي. د نوموړي مېرمن وایي چې له وژل کېدو 2 ساعته مخکې حسین په ټلیفون ورسره خبرې وکړې.
چیزه اجازه اخلم او په نوروز کې رازم د کور خرڅ راوړم طلا او نور شیان درته راوړم.
لبلی خو یو شمیر هغه خزی چې دغه سرتیری د جنازې په مراسمو کې راټول شوی وي په توند لهجه ولسمشر ته په اشاره وویل چې د وسلوالو طالبانو بخل او لزندان څخه خوشی کول د ملت په حق کې لوی احجافه ده. یو شمیر میرمنو په دې اړه وویل
همه پادشاهیش قدمش زیر زبر شه جوانه را
دلیم خواهی ده زیر زبر شه سوانان لمنزه لارل اوس سو وکرو دنیا سکوو پادشاهی سکوو پا طولو لعنت اوس دا ماشوم دی یتیم کیدو او دا خزه دی کندی دو و
والی تیفل از یقین شدن به دیزان از بیوه شدن.
د امیر حسین د جنازی په مراسمو کې هیڅ دولتي مقام ګډون نه وکړي. د دغه سرتیری جسد د یو شمیر خپلوانو او دوستانو لخوا د هغه د کور په نږدې ساحه کې چې د کابل د کارتینه او سیمه کې موقعیت لري خاورو ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدی د دوشنبه په ورځ د 21 افغان سرتیرو د جسدونو د سپارلو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د ملي اردو منصوبین به د تدفین او جنازې په مراسمو کې د وژل شویو عسکرو له کورنیو سره همدردي وکړي.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 100.15 څپه.
دوستانو مخکې له دې چې د شلمې دقیقې ریپورټونو ته ورشو، یو بل ریپورټ راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې وروستۍ پریکړې ګټورې دي، خو که تر اوږده وخته عمل پرې وشي. د تېرې شنبې په ورځ د پاکستان د مالی وزیر د یو سوداګریز هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و او په کابل کې له افغان چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په برخه کې په پرتو ستونزو خبرې کړې. رحمت الله افغان له کابل ریپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ په اړه وروستۍ پریکړې ګټورې دي، خو ستونزه دا ده چې هر وخت د پاکستان لخوا له سوداګریزو مسایلو سره سیاسي چلند شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي پاکستانی پلاوی سره په ناستو کې پریکړه شوې چې د خپلو ستونزو د حل په اړه به په خپلو کې دوامدارې غونډې کوي. ښاغلی الکوزی وویل چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په وروستۍ غونډه کې هم ښې پریکړې شوې، خو که عمل پرې وشي
تغییر راغلی. واقعا دوی علاقه لري زمونږ میوې ته، زمونږ مشکلات یو څه کم شوي دي. وطاق مشترک جوړ کو، هغه خبرو ته غوږ دي. پاکستانی تاجران دوی ته وایي چې دا دوی مشکل حل کړي، او دا غونډې چې دي دا بے تاثیر نه دي، یو څه تاثیر لري تر یو وخت پورې. په مجموع کې زه فکر کوم چې خبرې تر یو وخت پورې تاثیر لري، مګر کلی مشکلات نشي حلولای، غټ مشکلات نشي حلولای.
افغان چارواکي وایي په یاد غونډه کې د پاکستان چارواکو ژمنه وکړه چې په کراچۍ او هم په قاسم بندرونو کې به افغان سوداګرو ته ځمکې ورکوي چې هلته پانګونه وکړي، خپل مالونه پکې ذخیره کړي او ډمبرج پرې ران نشي. دا دې په بدل کې به پاکستان ته د افغانستان له لارې تاجکستان ته د سوداګرۍ د پراختیا په هدف ځینې سهولتونه ورکړل شي. په تېرو کلونو کې افغان سوداګرو به سوداګریز راکړه ورکړه د پاکستان له لارې کوله، خو وخت په وخت به یې هلته د ستونزو او خنډونو په اړه شکایتونه کول. خو ښاغلی الکوزای وایي چې اوس د افغانستان زیات تجارت د پاکستان پر ځای د ایران له لارې کیږي، چې له دې درکه تېر کال پاکستان 3 میلیارد ډالر زیان موندلی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي پاکستانی سوداګرو پر خپل حکومت فشار راوړی چې په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي تر څو د هغوی سوداګرۍ منځنۍ آسیا ته پراخه شي. بلخوا د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې په افغانستان کې د بیا رغونې نیمګړې پروژې بشپړې او چټکې کړي. هغه زیاته کړه په دې پروژو کې د پېښور جلال آباد او چمن کندهار ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ هم شامله ده چې په کارونو کې به یې چټکوالی راشي. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان اوس مجبور دی د خپلې سوداګرۍ د پراختیا لپاره په خپله خاوره کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر د سه شنبه پر از ازادي رادیو ته وویل اوس د سوداګرۍ لپاره پاکستان افغانستان ته اړتیا لري.
بنان اوس پاکستان پوښ وړه چې نه یوازې په اسلام موږ د دوی ترانزیتي لارې ته احتیاج لرو، بلکې دوی موږ ته احتیاج لري. ولې بدون د افغانستان دوی نشي کولی به هیڅ لارې نه راکړه وکړه. هغه هیوادونه چې په آسیای مرکزی کې پراته دي
هغه زیاته کړه اوس افغانستان باید د پاکستان پر وړاندې قوي او پیاوړی اقتصادي سیاست ولري تر څو هغه هیواد مجبور شي چې په خپله خاوره کې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
اوس هم د انتخاباتي منډو ترړو اړوند ریپورټونه راخلو. تیر ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ لپاره کاندید اشرف غنی احمدزی دفتر پرانیستل شو. په دې اړه به له سیمې د داود تپان پرستولي ریپورټ کې جزئیات واورو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر د پرانیستې په غونډه کې په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو پر استازو سربیره د خوست او ننګرهار استازي هم موجود وو. په غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین عملیاتي مشر حاجي ظاهر قدیر او د پکتیا د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو، ځوانانو او مدني ټولنو پالانو ګډون کړی وو. په پکتیا کې د ډاکټر اشرف غنی د ټاکنیز کمپاین مشر ګل پاچا مجیدی له پکتیاوالو او د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټاکنیز کمپاین له ګډونوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي ته متوجه وي او په حکومت یې غږ وکړ چې د کلکو امنیتي تدابیرو تر څنګ د درغلیو مخنیوی هم وکړي. ده وویل چې تر دې مهاله که د پکتیا هرې برخې ته لاړ شي نو خلک ډاکټر اشرف غنی یادوي او ټولې رایې د ده دي.
ځوانان دي مونږ سره ولاړ دي، خویان دي مونږ سره ولاړ دي، ټول د پکتیا ګور ګور ته چې لاړ شي هر چا نه چې پوښتنه کوي وایي اشرف غنی احمدزی.
په یاد غونډه کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین عملیاتي مشر حاجي ظاهر قدیر پکتیاوالت نه وغوښتل چې د رایې کارتونه واخلي او په ډله ییز ډول په ټاکنو کې ګډون وکړي او د هیواد د ښه او روښانه راتلونکي لپاره د ډاکټر اشرف غنی احمدزی له ډلې سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې پکتیاوالو کلام د چا ملاتړلی نو په ډېره مېړانه یارګ ته ورسولي دي او دا ځل به هم ستاسو ملاتړ د دوی د بریالیتوب زیری وي. د تېر تاریخ ته په اشاره وویل چې که د وینو سیلابونو په زور خلک ارګ ته تلل، دا ځل د رایې په زور ارګ ته ورننوځي.
چې د افغانستان په 15,000 کلن تاریخ کې اول وار سیاسي قدرت د امن په فضا کې د یو رئیس جمهور نه بل رئیس جمهور ته به انتقالیږي.
دا پکتیا ډیرو مشرانو په خپلو خبرو کې له ډاکټر اشرف غنی څخه د کلک ملاتړ د ژمنې تر څنګ وویل چې دوی به د خپلو کورنیو هغه کسانو ته چې د کارت اخیستنې معیار یې پوره کړی وي د رایې کارتونه اخلي. د یادې غونډې د ګډونوالو شمیر چې له 2000 کسانو څخه وخته د ډاکټر اشرف غنی د کمپاین دفتر سره پرته له کوم امتیازه د رایې ورکړې تر څنګ په لرو پرتو ولسوالیو کې د کمپاین ژمنه هم وکړه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com.
د غزنی چارواکی وایي پرون د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ زنښتې شوې چې پکې 10 تنه وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. په دغو نښتو کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ژوبل شوی. سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکړي.
لومړی نښته تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په سیپای کلي کې د افغان سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ شوې ده چې پکې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. تر هغه وروسته د دغې ولسوالۍ په نانی سیمه کې هم ورته نښته شوې ده چې په دغې کې بیا 15 تنه طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د اندړو ولسوالۍ د سیپای په نښته کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو سرتیری هم ژوبل شوی دی. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي سرتیرو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې ګواکې سیپای ته وسلوالو په چاودېدونکو توکو ډک موټر راوستی، ځکه خو ورپسې ورغلل او هلته ورباندې طالبانو برید وکړ. په نانی کې هم تر نښته وړاندې وسلوالو پر سرتیرو ډزې کړې دي چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
داسې اطلاع وه چې دلته را نږدې کړی ده، نو پولیس پسې ورغلي وو او دوی په پولیسو باندې حمله وکوله. هغه وخت کې بیا کله چې جنګ وسلو نو د جنګ په دوران کې 12 نفره طالبان مړه دي او 6 زخمیان دي. او په یوه بله پیښه کې د نانی د کلي په نږدې ساحه کې هلته هم 15 نفره طالبان مړه دي او 3 نفره زخمیان دي.
طالبانو تر اوسه د دغو نښتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د دغې ډلې ویاند بولي وایي په اندړو ولسوالۍ کې ملګرو پرون پر بهرنیو سرتیرو بریدونه کړي دي او درنه مرګ ژوبله یې وراړولې ده. په غزنی کې له تیرو 2 ورځو راهیسې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او له ولسوالیو څخه ښار ته تللې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې وې. دغه تدابیر په خوندي توګه د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ د وروستیو مراسمو د ترسره کېدو په موخه نیول شوي وو، خو د دغو مراسمو پر مهال هم په ښار کې چاودنه وشوه. ځینو امنیتي سرچینو چاودنه په دیګ بخار کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه وبلله چې په خبره یې سرتیرو لیدلی او چولی وو.
پاکستان رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد جنگي الوتکو د سې شنبې په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې تر دې دمه پکې لږ تر لږه 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان پولی ته سیرمه په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د سخت دریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان جنگی الوتکو د سه شنبه پر ورځ د شمالي او جنوبی وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو سخت دریزه وسلوالو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه دیرش وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. راپورونه همداراز وایي پاکستاني الوتکو په روانې اونۍ کې په لومړي ځل د جنوبي وزیرستان په شوال کې هم هوایی بریدونه کړي دي. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان د یو لوړ رتبه پوځي افسر په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمې شوال کې د سخت دریزه وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې په کې د تروریستي روزنې تر څنګ ځانمرګي بریدګر هم تیاریږي. د جنوبي وزیرستان یو تنځایي اوسیدونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د سه شنبې له سهار څخه د جنګي الوتکو پروازونه روان دي. د پاکستان جنګي الوتکو په داسې وخت کې د افغانستان پولي ته سیرمه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هوایي بریدونه کړي دي چې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د هیواد د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ ویلي وو تر اوسه پورې لا په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریزه وسلوالو پر ضد د بشپړو عملیاتو پریکړه نه ده شوې او په وینا یې چې په دې سیمه کې د بشپړو عملیاتو لپاره سلا مشورې روانې دي. پاکستانی پوسټ په شمالي وزیرستان کې تر هغه وروسته هوایي بریدونه پیل کړي چې د دې هیواد د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې شاوخوا شل ورځې مخکې پیل شوې وي د ځنډ ښکار شوې دي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دوشنبه پر ورځ پر طالبانو غږ کړو چې وسله دې وغورځوي او له دوی سره د کرکټ لوبه وکړي، خو د پاکستاني طالبانو عمومي ویان شاهد الله شاهد د نوموړي دا غوښتنه رد کړه او وی ویل چې وسلوال طالبان د کرکټ لوبه نه خوښوي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې غړي او د وسلوالو پاکستانی او افغان طالبانو ډیره سخت دریزه وسلوال دی ردی چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو ډلهیز بریدونه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیښور خار په ټاون نومي سیمه کې د سه شنبه په ورځ او ماخام وبخي پرون ماخام د ایران کنسلګری ته سیر مزان مرګي بریټ شوه چې پترس کې لګ تر لګ دوه کسان مړه او نه ټپیان شوي دي. د پیښور د امنیتي مسولینو د وینا لمخې په ټپیانو کې د پنځو حالت د اندېښنې وړ دي. د زبیح الله شفق په بل رسول ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې خار کې د ایران کنسلګری ته سیر مزان مرګ بریت شوی چې شاوخوا یولسو کسان ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پیښور خار د امنیتي مسولینو د وینا له مخې د دوشنبه پر ورځ ماښام د پیښور په ټاون نومي سیمه کې د ایران کنسلګری ته سیر مزان مرګ بریت شوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او نه نور ټپیان شوي دي چې د پنځو حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د امنیتي چارواکو په وینا ځانمرګ بریدګر هڅه کوله چې د ایران کنسلګری ته ځان ورسوي، خو د کنسلګری پر امنیت ګمارل شو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیوله. د پیښور خار د پولیسو یو مشر نجیب الرحمن تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د ایران کونسل جنرال کور ته ځان ورسوي، خو امنیتي ځواکونه پرې پوه شول او ډزې پرې وکړې چې په ترڅ کې نوموړي د ځواکونو پوسته کې ځان والوځاو چې له امله یې دوه سرتیري ځای په ځای مړه شول. نوموړی همداراز وایي تر ځانمرګي برید وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي او په خبره چې د ټاون له شاوخوا سیمو څخه یې ځینې مشکوک کسان هم نیولي دي. ټاون د پیښور خار د اساسو سیمو له ډلې څخه ده چې شاوخوا یې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د سیمه ییز دفتر سربیره پیښور پوهنتون د بهرنیو ډیپلوماټانو کورونه د یو شمېر مدني ټولنو او شخصي پوهنتونونو دفترونه هم پراته دي. دا په خیبر پختونخوا کې په دوه ورځو کې پرله پسې دویمه چاودنه ده. تر دې مخکې د یک شنبې په ورځ د ایالت په کوهاټ کې هم چاودنه شوې وه چې لږ تر لږه لس کسان پکې مړه او لس نور ټپیان شوي وو. په پیښور کې د ایران کونسلګری تصیر په داسې وخت کې ځانمرګي بریت شوی چې د رواني میاشت په لسمه نیټه د ایران د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړه او چې د خپلو تریتم شوو سرحدي ځواکونو د موندلو لپاره به د پاکستان خاورې ته دننه خپل ځواکونه واستوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د کورنیو چارو وزیر او د دې هیواد د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ایراني کونسلګری تصیر ځانمرګي برید غندلی. د یادونې وړ ده چې د دې ځانمرګي برید مسؤلیت د میجر مستکل په نامه وسله والې ډلې منلی دی.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه ونه
یو په دار لاس والم
و بنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولرو فکر چې مکمل خواږی
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دوستانو سربیره پر دې چې تاسو کولی شئ موږ د رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه واورئ. که انټرنیټ لرئ نو د نړۍ په هر ګوټ کې چې بیا کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې زموږ له ویبپاڼې نه زموږ خپرونې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس هم وخت دوه نیمې بجې شوې. جاناقه الکوزی په سټوډیو کې دی او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړئ.
په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې دوه پولیس وژل شوي او د دوه مخالفانو په ګډون څلور سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې شپږ اویا وسلوال طالبان وژل شوي. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله درې تنه زده کوونکي مړه او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په سنگرونو نورې هوایي حملې هم وکړې او لږ تر لږه دیرش تنه وسلوال طالبان پکې وژل شوي. په اوکراین کې د جمهور ریاست د مخ کې له وخته انتخاباتو لپاره کمپاین په رسمي ډول پیل شو. پارلمان چې د شنبې په ورځ پر رایو سره جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ لرې کړ، د انتخاباتو لپاره د مې 15 نیټه ټاکلې ده. د ایران د اټومي پروګرام د مهار کولو په اړه نړیوالې هلې ځلې بعد د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ په بیت المقدس کې د غونډې د اجنډا په سر کې وي. او د چین یوه ستره برخه د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره یو قوي غبار نیولې ده.
ایران د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو د ټینګولو د هڅو په ترڅ کې غواړي هند سره د سوداګرۍ او اقتصادي برخو کې اړیکې ټینګې کړي. په پام کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یو هیئت په مشرۍ روانه ونۍ نوي ډیلی ته ولاړ شي. نوري اس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې اونۍ په پای کې هند ته لاړ شي. تهران هڅه کوي چې له نوي ډیلی سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د ایران د ایرنا رسمي خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف په دې وجک پوری پلاوی په مشرۍ په دوه ورځني سفر هند ته لاړ شي او د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د اړیکو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو به خبري وکړي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې ډیپلوماټیک سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی وایي دغه سفر به د دې لپاره یو فرصت وي چې د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی باب پرانیستل شي. له هندي چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د هیئت خبري به د افغانستان د مسلې، د تشدد او تروریزم په وړاندې د مبارزې په ګډون د سیمې او نړۍ او هم له هند سره د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا پر موضوعاتو خبري وکړي. د راپور له مخې بله موضوع چې دواړه خواوې به پرې خبرې کوي هغه هند ته چې د انرژۍ وږی او په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر واردونکی دی، د ایران د اومه تیلو صادرات وي. هند له 2012 میلادي کال وروسته چې لویدیځ د تهران د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي، له دې هېواده په وارداتو کې ډېر کموالی راوستی دی. نوی ډیلی له ایرانه د ورځې نږدې 200,000 بیرله تیل واردوي. پر ایران لګول شوی بندیزونو د غراز له دې هېواد سره مالی معاملې هم محدودې کړي چې د کار د تیلو د پلورلو لپاره له هند ایران ته د ډالرو لیږد هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هند له ایرانه د تیلو د رانیولو لپاره د تهران نږدې 5,300,000,000 ډالر پورې وړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې هند ته ځي چې ایران او د نړۍ قدرتونو تیرونه د یوې دایمي موافقې د حاصلولو لپاره د خبرو پر چوکاټ او وخت موافقه وکړه. که دغه سی یو موافقه ترلاسه شي هغه به د ایران د اټومي پروګرام پر سر د لویدیځ اندېښنې لرې کړي او هم به پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدو ته لاره پرانیزي. د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د تېرې نومبر د میاشتې د موقت موافقې له مخې ایران منلې چې د یورانیمو د پروګرام ځینې برخې د شپږو میاشتو لپاره بندوي او په بدل کې هم د نړیوالې ټولنې بندیزونه نرم شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني حکومت د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره هڅې تیزې کړي او هم په آسیا او اروپا کې له خپلو متحدینو سره پر اقتصادي اړیکو غور پیل کړی دی.
و موردل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هندستان ته ځي او هڅه کوي چې له هندستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې اړیکې پیاوړي کړي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر پرون وو په دې هیواد کې په پاوس کې د کمی وړاندیز کړي. که چیرې دا وړاندیز عملي شي نو ورسره به د امریکا پاوس په تیر او بیا کلونو کې تر ټولو کمی اندازې ته ورسیږي. په دې اړه یو رپورت لاند ځن روسته.
you
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د دې هواد په پاوس کې د کمی وړاندیز و ونې مخکې لدی کوي چې ولسمشر بارک اوباما د 2015 میلادي کال لپاره د بودیجې پلان کانګرس ته وړاندې کوي. خاغلی هیګل سربیره پر دې چې څرګند کړ د امریکا متحده ایالات له لا ډېرې بې ثباتۍ او داسې نړۍ سره چې د پیشبینۍ وړ نه ده مخته او لا ډېرې ځیرکې اردو ته اړتیا لري، خو ویل د امریکا پوځ باید د کمی بودیجې له واقعیت سره ځان برابر کړي. دا چک هیګل د پلان لمخه چې کانګرس پکې بدلون راوستلی شي، د امریکا د فعال پوځ شمیر به له وسنی 522,000 سرتیرو څخه د 440,000 او 450,000 ترمنځ شمیر ته راکم شي. له دې سره به د امریکا د پوځ شمیر دویمې نړیوالې جګړې ته د دې هیواد د 90 د وخت راهیسې تر ټولو کم حد ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو دې څرګندونو کې زیاته کړې چې د ولسمشر بارک اوباما د بودیجې په وړاندیز کې به په حکومت کې پراخ فرصت، رشد او امنیتي نوښت شامل وي. د دې بودیجې له مخې به پینټاګون د 26 میلیارد ډالر ورکړل شي. دا به پر هغه 496 میلیارد ډالرو سربیره وي چې دوه میاشتې مخکې یې کانګرس طرحه تصویب کړې او ټاکل شوی ده چې په 2015 کال کې به یې ترلاسه کړي. د امریکا په پوځ کې د کمی راوستلو په دې وړاندیز کې چې هیګل کړی، د هوایی ځواک د ایلس الوتکو د پیلوټانو کمول، د دې ځواک د U2 څارګرو الوتکو کمول او د پوځ د ملي ګارد د شمیر کمول شامل دي. چې هیګل ویلي حکومت به په 2018 میلادي کال کې د کورنیو پوځي اډو د تړلو د یوې نوې دورې وړاندیز هم وکړي. دا یادونه ورده چې د امریکا کانګرس په وروستیو کلونو کې دا ډول غوښتنې رد کړې دي. د پینټاګون مطبوعاتي ویان جان کیربی د دوشنبه په ورځ ویلي چک هیګل د پوځي ځواکونو له قمندانانو سره له نږدې په دې اړه سلا مشوره کړې ده چې څنګه کېدلی شي د دفاع او بودیجوي اړتیاو ترمنځ تعادل وساتل شي. که چیرې د چک هیګل وړاندیز عملي شي، له دې سره به په تیرو اویا کلونو کې د امریکا پوځ تر ټولو کم شمیر ته راښکته شي. خو ګومان کېږي چې ښایي په کانګرس کې د امریکا په پوځ کې د کمی راوستلو دا وړاندیز له مخالفت سره مخ شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
سعودي عربستان هڅه کوي چې د سوریې وسلوال مخالفان پر پاکستانی وسلو سنبال کړي. راپورټونه وایي چې سعودي غواړي له پاکستان الوتکې او ټانک ضد توغندي چې د اسد رژیم مخالفان ورته سخت اړتیا لري واخلي. خو د سوریې اپوزیسیون د الوتکې ضد توغندیو په سنبالولو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې ممکن دغه توغندي د تروریستانو لاسته ولویږي او د ملکي الوتکو د راغورځولو لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې اړه د نوریاس نوري چمتو کړی رپورټ واورو. ورپسې د لوبل میدان او پاغې پسې کور کلی پروګرام مه هېروئ.
سعودي عربستان له پاکستان سره خبري کوي چې د سوریې وسلوالو ته د الوتکو او ټانک ضد توغندي ورکړي ترڅو د ولسمشر بشر الاسد لری کېدو لپاره په روانه جګړه کې یو انډول رامنځته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کړې چې وسلوالو مخالفانو ته دغسې وسلې ورکړي او له دې اندېښنه لري چې ممکن هغه د تروریستانو لاسونو ته پرېوځي. خو د سوریې د وسلوال اپوزیسیون غړو ویلي چې داسې ښکاري چې د جنیوا د سولې د خبرو ناکامي د دې سبب شوې چې واشنگټن دغه مخالف دریز نرم کړي. د راپور له مخې پاکستان په خپله چینایي دولت الوتکو ضد توغندي تولیدوي. د انزا په نوم دغه توغندي له اوږې توغول کېږي. دغه هیواد د ټانک ضد توغندي هم تولیدوي چې د دواړو د اخیستو لپاره ریاض هڅه کوي د سوریې مخالفینو ته راونیسي. د سعودي عربستان حکومت نږدې وي سرچینې د خپل نه خودلو په شرط دغه خبره کړې ده. دغه چارواکي ریاست د روان میاشتې په پیل کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د لوی دلستیز جنرال راحیل شریف د سفر یادونه کړې چې له ولیعهد شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز سره یې کتلی دي. شاهزاده سلمان تیره اونۍ د یو پلاوي په مشرۍ وروسته له هغې پاکستان ته تللی و چې د سعودي عربستان جګپوړي ډیپلومات شاهزاده سعود الفیصل له پاکستانه چې په سیمه کې د سعودي نږدې متحد دی کتنه کړې وه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه سرچینې دا هم ویلي چې اردن به مخکې له دې چې دغه وسلې د سوریې یاغیانو ته ولېږدول شي په خپلو تاسیساتو کې ځای په ځای کړي. د راپور له مخې د سعودي، اردن او پاکستان چارواکو په دې اړه چې آیا د سوریې وسلوال اپوزیسیون ته پاکستاني وسلې ورکول کېږي دغه خبر نه دی تایید کړی. خو د سوریې د اپوزیسیون مشر احمد جربا تېره اونۍ د سوریې له شمال څخه د لیدنې په ترڅ کې وویل چې قوي وسلې به ډېر ژر راورسېږي. د خلیج د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالعزیز الساگر وویل د امریکا متحده ایالات به خپلو متحدینو ته اجازه ورکړي چې په جنیوا کې د سولې د خبرو له ناکامه کېدو او له روسیې سره د راپورته شوي نوي کړکې چې وروسته وسلوالو مخالفانو ته د الوتکو او ټانک ضد توغندي ورکړي. د واشنگتن په تحقیقاتي مرکز کې د نږدې ختیځ د پالیسۍ د څانګې د خلیج او انرژي د پالیسۍ د پروګرام مشر سیمون هندرسون وویل وسلوالو مخالفانو ته د دغسې وسلو ورکول به په لنډ وخت کې پر امریکا فشار زیات کړي، خو په اوږده مهال کې به سیاسي اندېښنې پر دې څرخي چې د هوایي مدافع دغه سړی لیږدونکی سیستم د نورو لاسونو ته ولویږي او ښایي د نړۍ په یوه برخه کې د ملکي الوتکو د راغورځولو لپاره ترې کار واخیستل شي. د فرانس پرس خبري اجانس راپور له مخې سعودي عربستان د سوریې پر جنوبي جبهې ډېر نفوذ لري او له اردن سره په ګډې همکارۍ په سیمه کې د مخالفانو د یو کولو او پیاوړي کولو سره مرسته کړې ده. د راپور له مخې یو شمېر ډیپلوماتانو دغه راز ویلي چې د سعودي عربستان پاچا په خپل هم له واشنگتن غوښتنه کړې چې هغه پریکړه بیرته واخلي چې له مخې په سوریه کې پوځي مداخله نه کوي او نه هم خپلو متحدینو ته اجازه ورکوي چې د سوریې وسلوالو مخالفانو ته هغه وسلې ورکړي چې ورته اړتیا لري.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. که څه هم په ژمی موسم کې خو په کابل کې د سالون دننه لامبو سیالي پیل شوې دي، په دې اړه یو مرکه درته خبرو. د خبرونې دویمه برخه د سوچي اولمپیکي لوبو پای مراسمو ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره ورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په سریلانکا کې له تمرینونو وروسته بنگلاديش ته ولاړل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل افغان ټیم د یک شمې پرز بنگلاديش ته ورسید. د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د همدې پنځ شمې پرز له پاکستان سره کوي. آسیا کپ سیالی یو ورځنی معتبر سیالی دی چې د لومړي ځل لپاره افغانستان پکې برخه اخلي. په قطر کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تمرینی کمپ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو امیر مرتضی دانش ازادي رادیو ته وویل شاوخوا څلوېخت افغان لوبغاړي چې له افغانستان دننه او له بهرنیو هیوادونو په دوحه کې د فوټبال په دې تمرینی کمپ کې برخه اخیستې وه خپلو سیمو ته ستانه شوي. تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکی یوسف کارګر د راتلونکي میاشت په لومړیو کې د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم شامل لوبغاړي اعلان کړي. د کابل ښار د شپاړس کلونو څخه کم عمر ځوانانو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. دا لوبې د دوشنبه پر ورځ د شپاړسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې هدف یې د کابل ښار د تنکیو ځوانانو فوټسال ټیمونو ته د غوره څیرو انتخاب بلل شوی. او رافائل نادال د ریو د جنیرو په چنس سیالۍ کې اتل شو. د رویټرز خبری اژانس له مخې هسپانوي نادال یوکرایني الکساندر دولوګوپولوف ته ماته ورکړه چې دا مقام یې خپل کړ. د نړۍ په کچه د ټینس په برخه کې خپل لومړی مقام هم ثابت وساته. نادال د مخکې په استرالیا اوپن سیالیو کې چې سخت ګرمي هم پکې و ژوبل شو او له سویسی استانیسلس واورینکا څخه مات شو، خو دا ځل د خپل اتلولۍ جشن ونیو. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام لومړی برخه ته. په لومړی برخه کې به یو مرکه درته خبر کړم. که څه هم چې د ژمی موسم روان دی، خو په کابل ښار کې د زینو ټیمونو ترمنځ د لامبو سیالي پیل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار جوبین احمدی د دغو سیالیو له یو تر سره کوونکی او ریفری محمد تمیم سلطانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دغو سیالیو هدف څه دی او څو ټیمونو پکې برخه اخیستي.
دا تاسو مسابقه چې موږ جوړ شوو د منتخب د کابل ټیم د منتخب ټیم لپاره موږ د ځوانان او نوځوانان ځوانان انتخابو.
مجموعه څومره ورزشکاران یو بل سره سیالي کوي؟
په دغه مسابقه کې چې موږ جوړ شوو یو څل شلته ځوانان ګډون کړي وو چې تقریبا په درې کلاس باندې وو او تقریبا څلور کټګوري باندې وو چې لاسو کلونه پیټالکان وو د لاسو کلونه جګلکان او د نوې ځوانانو ترمنځ او د ځوانانو ترمنځ وو.
خغلی سلطانی، تکل شوی د دې سیالیو یو هدف د آسیایي سیالیو چمتووالی وي. تاسو څومره تلاش کوي چې افغان ورزشکاران وکولای شي په دې سیالیو کې ښه ولوبېږي؟
موږ ان شاء الله خپل تلاشونه کوو او ځوانان هم زموږ ځوانان هم چې دي ان شاء الله د افغانستان ځوانان چې دي لکه چې تاسو خبر یاست په ټول لوبو باندې ډېر زحمت باسي. خو دا ځوانان هم ډېر زحمت ایستلې دي او موږ په همدې خاطر باندې موږ مسابقه جوړه کړه چې ځوانان شرکت وکړي او موږ امیدو چې کوم ځوانان ښه لوبې کوي چې هغه انتخابو ان شاء الله د مسابقې لپاره راتلونکي مسابقې لپاره.
افغانستان دا توانایي لري چې د نورو هیوادونو سره سیالي وکړي؟
ولې نه، افغانستان هم داسې ځوانان ان شاء الله لري چې که ښه موږ ته بریالیتوب او کوم مسئله نشته. خو بیا هم ځوانان باید شرکت وکړي چې که وخت نه د بریالیتوب به څنګه لاسته راولی شو. مونږ خو بیا هم مونږ باید شرکت وکړو چې په راتلونکو مسابقو باندې دا ځوانان آماده شي چې وویني چې د خارجي مسابقې څنګه دي، د لوبو وهلو په ډګر باندې څنګه ځوانان شرکت کوي. دا ډېر مونږ ته اهمیت لري چې باید ځوانان شرکت وکړي او وویني مسابقې څنګه مسابقې دي دلته.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ژمي په دې موسم کې د سالون دننه لامبو سیالي پیل شوې دي. اوس هم راځو د خبرونې دویمه برخه ته چې هغه د سوچي اولمپیکي لوبه ته ځانګړي شوې. د روسیې په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک لوبه چې ولس ورځ روانې وي، د یک شنبه پر ورځ د اولمپیک د مشال لمړني سره پای ته ورسېده. روسیې، ناروې او کاناډا د ګټلو مډالونو له امله په ترتیب لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د روسیې په سوچي کې ژمنۍ اولمپیکي لوبې لولس ورځو وروسته د اولمپیک د مشال لمړی کېدو سره پای ته ورسېدي. په دې مناسبت په جوړو شوي مراسمو کې لومړی اور لوبې وشوې او ورسره سم ګڼ شمېر لوبغاړي د سټېډیوم پر میدان راټول شول. د ژمنۍ اولمپیک د ختم په مراسمو کې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باک وویل چې ورزشکارانو او نندارچیانو د دې لوبو له بېسارو امکاناتو څخه خورا زیات خوند واخیست. باک د ورزشي امکاناتو د برابرولو، د اولمپیک د ډیرو کلیو د برابرولو او د چارو د بی آی به تنظیمولو په خاطر د روسیې استاینه وکړه. تاسو ته په کتو هر یو په یو خلاص فکر سره د یوې نوې روسیې څیره کتلی شي. هغه څیره چې اغیزمنه، دوستانه، په وطن مینه او نړۍ ته پراخ سینه نیولې. موږ ته د روسیې د متنوع او غنی تاریخ لرونکو خلکو لخوا په را رسیدو سره هرکلی وشو. موږ د روسیې د خلکو د ملګرو په توګه له دې ځایه ځو. روسیې چې پر دې لوبو $150 میلیارد ولګول، دا د ځان لپاره ستره بریا بولي، ځکه د دې لوبو له پیلېدو مخکې د تروریستي حملو ګواښونه عملي نه شول او په روسیې کې لومړنی ژمنی اولمپیک په داسې حال کې پای ته ورسېد چې کوربه هیواد د مډالونو د جدول په سر کې راغی. ناروې دوهم او کاناډا دریم شو. روسیې په مجموع کې 3 مډالونه وګټل، 14 د سرو زرو، 11 د سپینو زرو او 9 د برونزو مډالونه. نارویژي لوبغاړو 11 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 10 هم د برونزو میډالونه وګټل چې ټول شمیرې 26 ته رسیږي. 10 د سرو زرو، 10 د سپینو زرو او 15 هم د برونزو میډالونه کاناډایي لوبغاړو په غاړه کړل چې ټول ټال 25 ته رسیږي. د روسیې په دې اولمپیکي لوبو کې د ژمنیو سپورټونو 15 لوبې وشوې. الفینسکي یا سرشیوسکي، بیرغوهونکي سکي، تیمیسکي، د ځغاستې سکي، د ښځو کولرینګ یا پر یخ د اوسپنې رغړول، دوه کسیز سکي، سالون دننه د یخ پر سر منډې، سکیټلون یا پر سینه د ځان خویول، جمپلرون کې سکي، برف کوچی موجونه او تیزه تختهی منډې شامل وي. په 2013 کال کې به د ژمنۍ اولمپیک لوبې د جنوبی کوریا په پیونگچانګ ښار کې ترسره شي. د سوچي د ژمنۍ اولمپیک لوبو له دې سټېډیوم نه چې په 2013 میلادي کال کې د $290 میلیون په مجموعي لګښت پرانیستل شو او د 4,000 نندارچیانو د زیاتو وړتیا لري، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باک خدای پامانی په روسي ژبه وکړه.
دا سویدانیا سوچي،
د خدای پامان سوچي،
دا سویدانیا روسیا،
د خدای پامان روسیه. و موریدل چې د سوچي اولمپیکي لوبې د روسیې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ناروې دویم مقام خپل کړ او کاناډا هم په دریم ځای راغی. امریکا متحده ایالاتونو چې له ټولو ډیر لوبغاړي ور لګلی وو، څلورم مقام خپل کړی دی. په همدې سره اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
الله شان الله زما جان الله هو دي درشي پله لو
ځینی ماشومان خپل نوی زیږیدلی ورور یا خور سره زد کوي او په پټه زیان ورته رسوي.
15 کاله ته خپل کاو په ورس کې اوس دا 15 کاله ته په خې کې اخلي او کېدای شي چې خپل نه کې. هغه وایي دا خو مو مور پلار دا کوم څه
لما په مینه او محبت کې دغه ته وواله.
مور شلوګي قربان دتانا پالا هو دې زنګورو
شی بو کې تمثلی ټوټه هم چمت شوی لمک سره وسی قدر من اوریدونکو اروپوهان وایي چې په روحي او رواني لحاظ یو کس تر 12 کلنې پورې ماشوم دی. لا غنه وروسته بیا د نوې ځواني مرحله پیلېږي. ماشوم د مور پلار مینې ته ډېر اړتیا لري او دا د ماشوم طبیعي حق هم دی. خو په ځینو کورنیو کې کله چې ماشوم زیږیږي تر هغه لوی ماشوم له پام نه لویږي چې دا کار په ماشوم ډېره بد اغېزه کوي. بیا نو هماغه وي چې له ځان نه واړه ماشوم سره عقده اخلي کله چې موقع پیدا کړي وهي او ټکوي. په پیل کې دغو ماشومانو په هکله د خلکو کیسې اورو چې د بل یعنې تر هغه لوی ماشوم لخوا زیان ورته رسېدلی.
موبایل اخیستې دغه په سر راغلی و دغه مغز او وینې سره ګډ وډ سي ولسې امکانات نه و ساده جوړ سي. دا مشر رور کړ کشر سره دا ماشوم نو اسپیدا سي ول دغه سره کینا پیدا سي دغه من سیمور یو ډېر نازور کاو او یو غن ناز د لاس نس ور راوړم.
مورې او مینا مینا چیرا ګورې مورې او مینا مینا چیرا ګورې زه خودیم
اڅ ورنار اکل کوټه سره بغای ځیل به کول جنگ به کول چې ته دغه راغلی د کوټه ته مور کوټه راغلی ول بلک چنای کوټه په هغه کوي ځنګو چرواسي سترګو ته ګوتې راچی را ترواسي څو څو د فین فګر کړای دغه کارونه کوي ستاري
کمې ځنګو دا خپل دی الله
په هیګه سي هغه ماشوم له خپل ماشوم سره زت کوي موقع پیدا کړی د چاقو په غاړه تیر کړی هغه چاقو تیز و دوه بشای ته استه تیر کړی مګر مریو تفریقه کړی و په خانه نه درسېدل.
چې ولې ځینې کورنۍ د اول ماشوم په مخ کې دوهم ماشوم نازوي او ډېره مینه ورکوي د کابل سنګي امان وایي چې دوهم ماشوم خپل ځان خوګوي
چې هغه دوه کلن دی کلن کیږي او دا بل یو کلن کیږي په دغه وخت دا یو شیرینی لري نو څنګه سړی بردن یا ناس یا کور ته لاړ شي هغه ورته شین خان دی ورته لاسونه اچي یا خپي اچي دلته هغه ما اولنی ماشوم ته دومره توجه نه وي ټول توجه دا ځان ته راجذبوي. زما هم نوې چرالي زویم کې بے تفاوت پات مگر کیا مور ما تنگ کی آگاہ ماشوم آگاہ سر میں توجہ رس پرس من چلوی کی کمی کی بے چلو کی بل پیدا شی داد مند جی ہم دسی
کچری پر ماشوم توپ کے دے دو کچھ نیا تر مند فرق پشی دے وڑا کی ډیر خیال وساتل شی لوی داسی کی ناخلی چی بے بزوانی کی ہم نہیں روی احمد چاوردک وای چی دے دے اولادونو پر مند کی ہم دستون زشتا
ما خپل اولادونو کی ما دشی احساس کړی دی کتو فکر کړی وی اورور او یو خور چی پر لپ سی په بل پسی را پیدا شی وی وی دا یو بل سره ښه اړیکې مناسبات نه لري. دا مشر د کشر زوروي کوشش کو چې په زور شای ترې نه واخلي لباس او کالی شای دی ورته تهیه کړي دی هغه ترې نه واخلي که بوټي ورته تهیه کړي د بوټي ترې نه واخلي یعنی د همیشه لپاره د دې دواړو په مابین کې عقده او نقاذت موجود وي. د دې عقدو هغه اساسي او بنسټیز عامل د موږ اوایلو کې کله چې نوی طفل پیدا کیږي مور او پلار برعکس دی چې د مشر اولاد ته توجه وکړه دوام ته د دې نظر ډېر راوړي دوی په پټه باندې یو بل ته زیان رسوي که فرضاً داسې وشي چې دوام طفل خور وي او اول هلک وي دغه هلک ډېر ظالم بار راځي خپل خور ته د همیشه د پاره درد سر جوړوي زوروي ټکوي پټ او ښکارا موچ ورته ورکوي او کوشش کوي چې هغه وژړوي او د ژړانه خوند اخلي.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم په دې باور دی چې د دوو ماشومانو ترمنځ زد کول یو بل ته تاوان رسول د مور پلار د ناسم چلند مسؤل دی.
بخا مور یا پلار دغه وسنۍ ماشوم لس کله ته په سلاب غي کې اخسته پنځه لس کله ته خپل کاو په ورس کې اوس دغه پنځه کله ته په غي کې اخلي او کېدای شي چې خپل نه ماشوم یو ډول پختو را سره مخامخ کی کوشش کی چې دغه ستونزه او ضرورت چې لري دا پوره کی کوشش کی چې حسادت کی یعنی غدم بخی په کار نه ده او موږ په دې اندیو چې هغه لوی ده او دا ډیر ضرورت لري هغه وایي دا خو ما مور پلار دا کوم څه لما په مینه او محبت کې دغه ته وواله د دې خویندې ورونه لیدل سوي دي چې خپل خویندې ورونه له منځه وړي دي حتی ذبح کړي دي څاکه اچولي دي له بامې را خطا کړي دي دوی بیا وایي چې زه هیڅ مور پلار نه یم ګران بل جن غلط کارونه مثلا وړکه ماشوم چې نوې دنیا ته راغلی مریض سوی ډاکټر یو شربت ورته تجویز کړی. فیصله د ورځې په جریان کې دا شربت ورکوي. دا شربت کېدی سي تریخي. ماشوم دا شربت سلامده نه ده، دا نوی ماشوم او نه خوري. مور یې دستي هغه بل ماشوم ته چې لګله ده نه لوی ده هغه ته وایي احمد ته وخوره. هغه چې خوله ورته راوړاندې کوي نه 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 بېرته محمود ته ورکوي سره نوی ماشوم ده. دا تر ټولو ستر لامل، تر ټولو لوی علت د حسادت، بخیلی، حتی هر سم لمدې جای پیدا کیږي. ډول لاملونه چې هغه په خپله په ماشوم پورې اړه لري. مثلا ماشوم ډېر ښکلی ده، که موږ وغواړو که ونه غواړو ښکلی ماشوم باید ډېر په موږ ګران وي، ښکلي ماشوم سره باید ډېره مینه وکړو. دغه د ماشوم ښایست هم یو لامل ده. بل د ماشوم منع کول دي. دوه کلن ماشوم راځي خپل شپږمیاشتني خور، شپږمیاشتني ورور ته یا په مخ لاس وهي یا په لاس په لاس کې ورکوي. موږ هغه په ډېر بد وضعیت، په ډېر بد ډول له خپلو ماشومانو نه منع کوو. ورته وایي ما 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 مکوه 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 چې خوږ دې که ماشوم ته مه کوه مه ورځه، د دې لامل ګرځي چې ورسي او ویکي. په ډېره مینه یې پوه کولی سو په یوه قصه کې، په یوه داستان کې، دغه ماشوم چې ته اوس هغې کې اخلي، یو خو ته خپله ماشوم یې، دغه سر یې که لاړه بیا سر ماتیږي، بیا مړ کیږي، بیا به دا نه یي دمونږ په کور کې. سبا ته بیا تا سره مکتب ته څوک ځي، که دا نه یي سبا ته بیا تا سره فوټبال څوک کوي. که دغه موضوع مونږ په ډېر مهارت خپلو ماشومانو ته ووایي کېدای سي یو ډول کومک ورسره وکړو.
اوریدونکو اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د هغو کسانو په هکله خبرې شوي چې ماشومانو ته پیسې ورکوي. بیا نو ماشومان هغه څه اخلي چې روغتیا ته یې تاوان رسوي. په تمثیلي ټوټه کې صادق سپین غر، ستاریا مینې او سپوږمۍ برخه اخیستې.
ښځې
څه وایې؟
دغه پیسې واخلئ، مالته یې ورکړه، ځان ته چپې واخلي.
مال پیسې څه کوي؟ وسړی
ولې وسړی؟ خو ځان ته به چپې واخلي کنه، ماشوم دی.
ته راته په پیسو مخته کوې؟
او ښځې ته څومره خبرو پسې ګرځې؟ پیسې ورکړه، ځان ته چې واخلي، ماشوم دی، ساعت به تیر شي.
دغه پیسې ته ورکوې، بازار خوله که مخته کېږي سبا ورځ دغه تربیه خرابېږي.
اوس دغه پرون شپه دې د یاده ووتل، دغه د زرمینې ماشوم څونه ده خورې؟ دواړه پښې یې په یوه موزه کې اچولی وې چې ما ته موبایل واخلئ.
دغه بې تربیه کېږي د نازت.
څه ووایم خورې؟ خو دغه سړیم د زما ماشومان هم دغسې کړي دي. هر سر چې وځي د جیب نه پیسې را وباسي، ماشوم ته په لاس کې ورکي. چې هر څه ورته وایم چې وسړی، دغه پیسې یا ما ته راکوه یا خپله میوه ورته رااخله. خورې، که نغدې پیسې یي، که د خوراک شی یي، دی راته وایي غږ مه ورته کوه، بس ورکوه یې. بیا هغه د بازار شی څه شی ده چې دی یې خوري؟ وخورې خو یا پاپړ اخلي یا دغه ژاولې اخلي، هغه یې ټول په ستوني درد کې نورې مریضۍ ورته پیدا کړي. بیا نو ګرځه په ډاکترانو باندې.
ګوره وروره، دا کار مه کوه، دا ښه درته وایي. پیسې ورکول ښه کار نه دی وروره.
خو په هره میاشت کې ټول ماشومان بازار ته بوزم، که یې هر څه خوښېږي هماغه ورته واخلم، بېرته یې تر لاس ونیسم، کور ته یې راولم.
دغه دې دلته بازار نږدې دی، مارکیټ ته نږدې دی، مازدیګر په مازدیګر، یو ورځ بعد دوې ورځې بعد ووځه، یو شی راوړه، دلته په کور کې کښېږه. هم انرژي ورکوي. د ماشوم غوښتنې خلک مني، مور پلار یې مني، مګر داسې نه نو چې هر څه دی وایي ویې مني.
ښځه سمه خبره ده. دا پیسې دا ته پوه شه، او ماشومان که میوه ورته اخلي که بل څه شی ورته اخلي، صحیح شوه؟ اوس
بېخي سمه ده سړی.
کتابچه، قلم، پنسل، پنسل پاک، دا ټول به زه ورته راوړم، خو ماشوم ته به پیسې نه ورکوم.
مازدیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا، کد بریگی دامازدیگر گورا چه تیر شد ما تو رجانا، کد بریگی داسه با تیرا شدستا لیونه میناز ما تو رجانا، کد بریگی او ماهل منتخه جنن زما تو رجانانا، کد بریگی او ماهل منتخه جنن زما تو رجانانا، کد بریگی راوخلا ما حلال کزما تو را جانانا کڈ بری گی چکو راوخلا ما حلال کزما تو را جانانا کڈ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے دمد ما تو را جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی آؤ ماہل منتا خے جانا ما تو را جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی آؤ ماہل منتا خے جانا ما تو را جانانا کڈ بری گی کڈ بری گی